مو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر نوري.
هرات او کندهار ولایتونو کې د کورونا وایروس نوې پیښې ثبت شوې دي. د کندهار د عامه روغتیا رئیس محمد اشرف ندری ازادي رادیو ته وویل چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په دغه ولایت کې د کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغي 28 مثبتې پیښې ثبت شوې چې په دې سره په دې ولایت کې پر دغه وایروس د ټولو اخته شوو کسانو شمېر 15 او یا تر لوړ شو. دغه راز په هرات کې د دغه وایروس 9 نوې پیښې تایید شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. خلیلزاد نن سهار وختي په دوو ټویټونو کې ویلي چې د بندیانو خوشی کېدل د سولې او شخړې د کمېدو لپاره یو مهم ګام دی. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت ویلي چې هند یک شنبه د څه باندې 15,000 متریک ټن غنمو لومړنۍ محموله افغانستان ته واستوله. د نړۍ د تیلو د تولیدونکو او صادرونکو هیوادونو سازمان اوپیک روسیې او نورو هیوادونو د تیلو په بیې کې د کمېدو یو بېساری تړون وروستی کړ. د دې تړون له مخې په می او جون میاشتو کې د تیلو په تولید کې هر ورځ تر 9,200,000 بیرله کموالی راځي. کرملین نن سهار ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د سعودي عربستان پاچا ګډې تلیفوني خبرې کړې او درې واړو د دې تړون ملاتړ ښودلی. د کورونا وایروس خپرېدو په نړۍ کې د تیلو تقاضا د ورځې شاوخوا 10,000,000 بیرل راکمه کړې چې ورسره په درې وروستیو میاشتو کې د یو بیرل تیلو بیه له $10 څخه $20 ته راټیټه شوه. او د روسیې د بیړنیو خدماتو اداره وایي څه باندې 130 تنه یې په مسکو کې له هغې ودانۍ راایستلی چې اور پکښې لګېدلی و. ویل کېږي په ژغورل شویو کسانو کې یو یې د کرونا وایروس له کبله په قرنطین کې و.
د کرونا وایروس په اړه په نړۍ کې تازه حال دا دی چې په ټوله نړۍ کې په دې وایرس دخته کسانو شمیر 1,845,298 کسانو ته رسیدلی. په دې وایرس 1,414,312 کسان مړه شوي دي. دغه راز 4,23,215 کسان چې په دې ناروغۍ اخته و رغېدلي دي. په افغانستان کې د روغتیا وزارت وایي چې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر 615 ته زیات شوی دی. د دغه وزارت په حواله تر ټولو زیاتې پیښې په کندهار ولایت کې ثبت شوي دي. ځینې ډاکټران وړاندیز کوي چې د کرونا وایروس له کبله د رواني فشار د کمېدو لپاره دي خلک ځینې ټولنیز فعالیتونه وکړي، هغه هم له نوې ټکنالوژۍ په استفاده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د دوکانونو تشه تاقچي دا څرګندوي چې کورونا وایرس په دغه هیواد کې په چټکۍ په خپرېدو دی. خلکو تر ډیره خوراکي او نور مواد رانیولي او په خپلو کورونو کې ذخیره کړي دي. زیات خلک له کورونو د راوتلو اجازه نه لري. دې کار زیات کسان په رواني لحاظ اندېښمن کړي. نور په دې راپور کې د نړۍ تر بل هر هیواد د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس ډیر کسان اخته شوي چې شمیر یې تر 500,000 اوښتی دی. د امریکا په زیاتو ایالتونو کې خلکو ته سپارښتنه شوې چې په کورونو کې پاتې سي، د خلکو له ګڼې ګڼې ځانونه لرې وساتي او یوازې دې د اړتیا په صورت کې له کورونو ووځي. دې وضعیت خلک له رواني فشار سره مخامخ کړي ځکه د دې وایرس خپرېدو پر ټولنیزو اړیکو هم اغیز کړی دی. د امریکا د اوهایو د دولتي پانتون په روغتیایي مرکز کې ډاکټر کین یګر د رواني فشار د کمولو لپاره خلکو ته ځینې سپارښتنې لري.
They can ground themselves in
conversation. دوی کولی سي د کورونی لنور غړو سره خبري اترې وکړي. په دې ځان پوکړي چې په کورونی کې د اوسنی اثر د ارتباطاتو د میتودونو لاله په تماس کې دي او خوندې دي. په زیاتو کورنیو کې خلک د ویډیوي مکالمو لاله لنور خپلوانو او دوستانو سره تماس نیسي، خبري کوي او خپل تجربې یا خاطرې شریکوي. په کلیولند کلینیک کې ډاکټر سکات بی دا ډول تماسونه په رواني لحاظ هم ګټور ګڼي. موږ پوهیږو چې نه یوازې د خلکو جسمي روغتیا بلکې رواني روغتیا ته هم ګټه رسوي. د جسمي فشار په اړه ښه تحقیقات شته چې ښیي دا ډول فعالیتونه د ژور خپګان او اضطراب ښه درملنه ده. کله چې یو څوک خپلې تجربې له لرې فاصلې هم له نورو کسانو سره شریکوي، د قرنطین او انزوا په اوسني حالت کې دا د خلکو د یو ځای کولو یو لار ګڼل کیږي. ډاکټر بی خلکو ته سپارښتنه کوي چې په رواني او جسمي لحاظ د سالم پاتې کېدو لپاره ځان خوشاله ساتل او په ځانګړي ډول خندا مهم رول لري. دا هغه کار دی چې ځینې قرنطین سوي کسان یې کوي. دوی د کورونو له کړکیو سرونه د باندې باسي او له نورو سره یو ځای سندرې وایي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. کرونا وایروس د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې د چین په ووهان کې پیدا او په ډیره چټکۍ سره ټول نړۍ ته خپره سوه. دا مهال د ناروغۍ په زرګونو انسانان وژلي او په لکونو نور یې نیولي. افغانستان هم له دغه ناروغۍ څخه مستثنا نه ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په افغانستان کې په سلګونو کسان دغه ناروغۍ نیولي. افغان حکومت د کابل په ګډون په ځینو سترو ښارونو کې په ګرځېدو راګرځېدو محدودیت وضع کړی. روغتیا پالان وایي دا چې دغه ناروغۍ درملنه نه لري نو غوره او ښه لارې دا ده چې وګړي په کورونو کې پاتې سي. د کورونا وایروس ته مخنیوي او همداشان د دغه ناوړه باورونو د له منځه وړلو لپاره ازادي راډیو یو بحث رابللی چې په سټوډیو کې راسره د کابل د دیني عالمانو د شوراګانو رئیس مولوي عطاالله فزاني او په دیني چارو کې د عامې روغتیا وزیر سلاکار ډاکټر محمد عارف عرفان میلمانه دي. د دغه بحث کوربه زه رحمت الله افغان یم. میلمنو ته خراغ لاس وایم.
لومړی پوښتنه له ډاکټر صاحب نه پوښتم. ډاکټر صاحب، که زه هم په دې اړه باندې اوریدونکو زیات معلومات لري، خو بیا هم که تاسو د دغه ناروغۍ په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړئ، څه ډول یوه ناروغۍ ده، څنګه پیدا کیږي او څنګه ورنه انسانان ځان ساتلی شي؟
کورونا د دې تنفسي سیستم یوه حاده شدیده او ساري وایرسي ناروغي ده، په دې معنا چې په دې د ناروغۍ د یو کس نه بل کس ته خپرېږي. کله چې وایرس عمدتا یا د میکروب د مرض چې دی د دوو لارو نه بدن ته داخليږي. یو دا دی چې یو کس د تنفسي قطراتو د لارې نه یو مریض وپرنجل یا مثلا تخی وکی دغه هوای قطرات په فضا کې پاتې کیږي، دغه کله چې موږ تنفس شي، او یا کله چې د مشترک سطح نه مثلا کېدلی شي چې د دستګیر دروازې یا د موټر یا د بل هر څه چې مشترک سطح ای، حتی په مسجد کې مثلا فرش مسجدی یا میزی یا بل هر څه چې قلمی قاشق و پنجه ای په غو باندې، کله چې د وایرس موجودی د وایرس لاسونو ته انتقال کی، کله چې موږ دغه لاسونه په سترګو باندې یا په پوزه باندې یا په خوله باندې ووهو، یعنی نامینځلي لاسونه چې ته مینځل شوي نه دي، دا چې کله دغه درې ځایونه باندې وهل کیږي، په سترګه، پوزه او خوله باندې، نو وایرس داخليږي د موږ بدن ته. عمدتا دا تنفسي سیستم تر حمله لاندې نیستي، او د دې کله چې وایرس بدن ته داخليږي، د داخلي دو نه ورسته کېدل شي د دوه ورځې تر څوار لس ورځې پورې وخت ونیسي تر چې د دې مرض نښې نښانه علائم را پیدا شي. په متوسط شکل باندې وایي چې یوه هفته ورسته د دې علائم پیدا کیږي، د مرض نښې پیدا کیږي. البته موږ تاسو پوهیږو چې یو وایرس په یوه حجره کې په څلور ساعته کې لس میلیونه واره تکثر کوي. نکله چې دا وایرس حجرې انساني حجرې ته نه ننوتلو، هلته دای په څلور ساعته کې د یو وایرس نه لس میلیونه یا سل لکه وایرسونه نور تکثر کوي. بیا دا حجره چوي او نور حجرات تر تهاجم لاندې راسي او بالاخره ټول بدن په داسې شکل باندې. نو کله چې مرض شروع کیږي، علائم درې ډوله دا سایر کی، په ځینې کسانو کې دا د خفیف یا متوسط شکل باندې علائم لري چې دا 80% ناروغان تشکیلوي، یعنی د دوی د بدن مقاومت ښه دی او د مریضي د سپک پیتیریږي نسبتا. 15% کسان داسې دي چې په هغوی باندې مریضي لږ شدیده تیریږي، کدلش په غوږ کې سینه بغل پیدا شي، څنګه ته نور برونشیتونه یا نور د تنفس سیستم امراض ورسره پیدا شي. البته دې معنا دا ده چې دې د بدن مقاومت لږ ټیټ دی، په دې کې لږ وخیم سایر کوي. او درېمه طبقه خلک چې دي چې هغه 15% هغه کې په غوږ کې ډیر شدید او ډیر وخیم سایر کوي، چې هغه کېدلی شي چې ادمي کفایت تنفسي رامنځته شي، یعنې څنګه دې تنفس کول توان دی لاسه ورکړي، په زړه باندې وایرسونه حمله کوي، په پښتورګو باندې حمله کوي، هغه بیا ملټي اورګن فیلر نوم باندې، یعنی د مختلفو اعضا و عدم کفایت را منځته کیږي، مختلف غړي دا خپل وظیفه د لاس ورکوي، د مریض د فوت یا د مرګ سبب کیږي.
ډاکټر صاحب، وایرسونه
چې ما اتیاف ساده یاد کړل، هغه مزل معمولا د دوه هفته په جریان کې تقریبا دوه هفته تر څلور هفته پورې وخت نیسي چې دوی بیرته جوړ شي. او دغه متوسطه طبقه چې شدید سایر کوي، په هغوی کې د درې هفته نه تر شپږ شپږ هفته پورې وخت نیسي چې تر څو مریض ښه شي. او هغه کسان چې هغوی ډېر شدید سیر کوي هغه د دوو هفتو نه هم تر اتو هفتو پورې تر دوو میاشتو پورې کیدلی شي د مرض هغه شي په دې کې دوام وکړي.
ډاکټر صاحب، وایروسونه خو نور هم شته لکه د زکام بېلابېل نور وایروسونه، د دغه وایروس ځانګړنې له نورو وایروسونو سره څه توپیر لري؟
وایرسونه خو عمدتاً دوه ډوله دي. یو هغه وایرسونه دي چې په خپل هغه کې ډي این ای لري، یعنی جینیټیکي کوډ ډي این ای دی، او یو هغه وایرسونه دي چې هغوی آر این ای وایرسونه دي. ډي این ای وایرسونه هغوی دومره لکه د عادي د زکام وایرسونه چې موږ تاسو ګورو هغوی دومره خطرناک نه دي او داسې یو مصیبت نه رامنځته کوي، ولی آر این ای وایرسونه چې دي هغه په هغوی کې موټیشن یا د جهش یا د تغییر جنیټیکی تغییر هغه ډیر دی، یعنی دوی زر زر تغییر کوي، د نوې تغییر پکې راځي. داسې مثلا وو وایرسونه دي، دغه وام وایرس دی چې موږ دته نوول کورونا وایرس ویل کیږي، یعنی د کورونا نوې، یعنی په دې کې یو جنیټیکی جهش یا تغییر راغلی دی. جنیټیکی تغییر په معنا دا ستې چې دا نسبت د نور وایرسونو په نسبت باندې ډیر ساري دی، دا د سرایت هغه ډیر دی. په دوه خبر باندې تاسو ګورئ اوس ټول دنیا تقریبا نیولې ده.
کله خپل د وایرس مانا ورکی او ان د نیو مانا د نیو مانا ورکی او 2019 کال پورسته کې دا څه کلکټ شي سي ډیره زاته مننه مولوی صاحب فیضان، تاسو د ډاکټر صاحب سرګندونه واورې دي، خه معلومات یې ورکړل. دا څه باورونه موجود دي چې پټولنه کې مسلمانان دغه ناروغي نه نیسی، دا څومره واقعیت لري؟
هم بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم اني اعوذ بك من البرس والجنون والجزام ومن سيء الاسقام. ټول عزان دغه دعا زکی او تل دل ولی الله پاک دل مرزونه مختشفوله وساتي،
امين.
په هغه کسان چې مرسیوی دي هغه شهیدان دي، الله پاک دل وړي درجه ورخه کی او کورنۍ ته دي الله پاک صبر او جر او پرسه ته وحکت ورکړي،
امين.
ډاکټر صاحب وضاحت ورته، ډاکټر صاحب وضاحت کې او د دې په تعقیب کې یو وړم چې یو ډیر مهمه خبره ته اشاره وکم او زه هم د ډیر عمیق کړم. دا کرونا مرض پسترګو نیل دل کیږي، تشخیص کیږي نه، او ذرات هم پټ دي او مخفي دي. سړی نسی خامخا نسی، نو یا حالت کوي سړی یا به په دې کې تدایو کې کله چې درته صحت یې حبسي. ام دا ډول دا بعض خلک په دې عقیده سمخ وړه ګناه کړي ده، غټه مې نه ده کړي، دا وړه ګناه وکي او سترګې په پټ کې بیا وسه څه پر وکړي داسې پری دي. نو دا وړه ګناه هم ام داسې سړی ام کولې چې حالات کې او هم کېدې چې سړی دغه توبه وشي دا پاک شي، نو لندې نه دي سړی زده کی. نو مننه کوم ډاکټر صاحب دې خپل ټیګه ته زو متوجي کړم. نو راغله دا مرض د کورونا، مننه کوم تاسو نه سي د عزیزانو د اوریدونکو هغه ذهنونو راخره کوي
دا موږ مسؤلیت هم.
کورونا مرض ساري مرض ده، راغله ده، د کورونا مرض عذاب ده، د الله پاک او دایو فتنه او امتحان هم ده، یا کوم مقابل دی اعمال کې او یا هم یو امتحان ده. کدی چې دا بعض خلک وایي چې دا مرض خپل شوی لچین نه ده او د چین خلکو حرام خوړل دا مرض لیغونه را پیدا شو، دا خبره هم صحت لري. اما دا چې سوریت کوي او ساري مرض ده او راځي لچین نور غربي کوفي هو دوته ولر اسلامي هو دوته ولر مقتدا غدرا ورسېده، ول دې نه دا معلومیږي چې دا مرض جې په جې نه دیږي او دا ساري مرض ده هر څوک نشي. کچیر موږ تاسو وګورو چې دا مرض مسلمان او کافر وتیجني، دا باران خدای الله پاک رحمت ده، دا به کنه په مسلمانانو ووري په کفار دي نه ووري، او کله چې دا غلې ووري دا خدای غضب ده، نو غلې دې کنه په کافرانو ووري په مسلمانانو دي نه ووري. ایا ګرمي راځي، سړ راځي، نور عذابونه نور مصیبتونه راځي. دنیا کې الله پاک ټول ته یو اندازه رحم وشفقت رب بخ کریده. بسم الله الرحمن الرحیم ترجمه مګورو، الرحمن الرحیم ترجمه مګورو. د الله پاک رحمت په دنیا کې بل عموم په ټول یو شان ده. که الله پاک مسلمان به لولې کافر به لولې، نو مسلمان ته وای خارج خروج یو خزون دور کولای، کافر ته به نه ور کولای. نو خلک به دغه بې ځای تشویش او د بې ځای فکر او د بې ځای تحلیل نه لدان لری کی. که څوک د پروايي کې د دې مرض په مقابل کې او وای چې زه مسلمان یم نه نیسی، قران کریم فرمایي ولا تلقوا بايديكم الا تهلكه، دخل هلاكت اذن هلاكت مور اچو. فحديث كرادي، فحديث كرادي پیغمبر صلی الله علیه و سلم تعول وتويلي وباور تويل سويدي نم كورونا وتويل کیه، او پیغمبر اسلام وای چې کوم سیمه کې دغه مرض د تعاون تخپور او الته چوبزون کې لږځي نه وځي او بل څوک دی هغه سیمه ته ګرځي د کور کورنۍ الته دی نه ورځي همدې ته په شرایط کې قرنټین وای.
بله
نو پیغمبر اسلام وړاندوینه کړی ده موږ ذهنونه اخلاص کړی دي داسې خلکو هغه دیني اسلامي معلومات کم دي نو لغونه دا وختمه کېږي چې دوی د خپل معلومات
مولوی صاحب دلته ته ښه ټکی اشاره وکړله دغلته داسې خلکو په هوای کم ده معلومات دینی معلومات کم دي که نور څه اهداف تعقیبوي
نو نه پوهیږو په دې باندې موږ هم نه پوهیږو ځکه چې انما الاعمال بالنیات دوی دا خبره په کوم حساب باندې کوي باندې خلک بنا بر عقده کله چې څوک یو خبر وکړي دغه خبره به نشي زغملای دغه خبره په مقابل کې غواړي چې مخالفت وکړي خو ته دې هم الله پاک هدایت وکړي بعض خلک نه پوهیږي هغه وایي چې زه مسلمان یم توکل په خدای ده ومه توکل علی الله فهو حسبه دا خو منو اما توکل په خپل کسر یو کې چې په دنیا کې طاعت او عبادت کې سره د ټول نیمګړتیاو دې هم توکل په الله پاک لور کې دې چې خدای پاک دې موږ نیمګړې طاعت او عبادت قبول کړي پیغمبر اسلام ته یو کس راځي وخ اخلاص پری خود او حضور مبارک راغی نو د مبارک کرتی له صداوخ دی ول پری خود ول دی ونه تاړه نو رسول سما د خدای په توکل پری خود نو پیغمبر اسلام ورته له سنا اوخ دی اول ګوندک نی وی تاړه به د خدای په توکل پری ده او مسلمان څه کوله چې خپل قایوی تدبیر ونیسي د مرسته دی پوره چمتواله ولري
مننه مولوی صاحب تاسو ته بیرته راګرځو ډاکټر صاحب محترم د عامه روغتیا وزارت سپارښتنه ده چې تاسو په کورونو کې پاتې سي د باندې مر راوځي خو بیا هم لیدل کیږي چې د کابل په ګډون په یو شمیر لوی ښارونو کې د خلکو ګڼې ګونې نورې هم زیاتې دي
اول خو د مولوی صاحب چې کوم یادونه وکړلې خیر دی چې ډېر ښه نقطه ده د اشاره وکړه دغه چې باران په ټولو ورېږي ګلې په ټولو ورېږي ګرمي او سردي په ټولو راځي تر خپل ډېر د حکمت نه ډک غدي اندرزونه دي سړی دي ته متوجه شي چې دا څنګه دی چې مسلمان او غیر مسلمان بلکې البته د عامه روغتیا عمده د دې مرض په کنټرول کې هغه اساسي ټکي چې دي هغه دغه دوه درې خبرې دي یو د دې قرنټین دی قرنټین که څوک په خدای ایمان لري او که په وسري ساينس باندې ایمان لري دا ضروری دی خط می دی د دې مرض د مهار د کنټرول لپاره د مخنیوي لپاره عمده خبره دا ده چې دی و انسان او د بل انسان ترمنځ د اړیکه پریشي قطع شي البته موقت د هغه وخت کې چې د مرض خپرېدو په حالت کې تر څو پورې چې د انسانانو ترمنځ دغه رابطه قطع نشي دغه مرض هم د خپرېږي په څه خاطر باندې چې موږ تاسو د دې مرض په تعریف کې دا وایو چې دا همگیر ناروغي دي ټول خلک نيسي همگیر مونو یعنی په دې کې استثنا نشته دا وس په وهان کې هغه شوله وس خبرې د 28 ملکونو نه تیر شوې د ټولې دنیا ته خبر شوې دي بنان دا په څه خاطر مونږ چې دا دی وفر نه بلته د بلته انتقال شوې دي تاسو پوهیږئ چې په جنوبي کوریا کې په د دسمبر په یو ډیر شبه باندې یو واقعې ورته وایي د دسمبر یو ډیر شبه واقعې یو ښځه راغله لای وی کلیسا ته په یو کلیسا کې 200 کسانو ته د وایرس انتقال کړو بنان تر څو پورې چې اجتماعات را مخې ونه نیول شي اجتماع خپل کلمه د اجتماع جمع ده
جمع
کېدل
او
دغه جمع کېدل که دوه نفری که درې که پنځه که لاسی چې جمع شوله د مرض پکې خپریږي دا جمع کېدل کېدلی شي په مکتب کې کېدلی شي په انتول کې کېدلی شي مسجد کې مدرسه کې په ملي بس کې مثلا په یو واده کې په هر چیرې چې د دوه نه ډېر کسان دوه یا د دوه نه ډېر کسان رامنځته کېږي دا د مرض خپرېدو سبب کېږي نو که څوک په ځان رحم کوي په خپله کورنۍ باندې او په ټول انسانیت باندې رحم کوي دی باید دغه سپارښتنې چې د عامه روغتیا د طرفه ورکول کېږي چې دوی باید په کور پاتې شي غیر د هغو کسانو نه چې هغوی ډېر مجبوره دي مجبوریت جدا خبره ده کنه ګر ضرورت بود روا باشد بې ضرورت چنین خطا باشد دینم دا چې مثلا د لمانځه د مسجد تعطیل اول دی مثلا جماعت ته باید را نشي او تاسو ګوره چې په مسجد الحرام تقریبا د تعطیل په حالت کې دی مسجد نبوي د تعطیل په حالت کې دی د خپل څه شی دی مسلمانان باید د دین پوښتنه چې دا خبره مهمه ده تاسو په ټول عمر کې داسې واقعي لیدل چې مثلا په مسجد الحرام یا بیت الله شریف څوک نه چلته طواف وکي د وخت په عمر کې د ست نه دی پیښوي تقریبا په دغه موثر تاریخ کې مګر تاسو ګوره دي د مرض په خاطر باندې دا ویره دا یو خطر لري د فرد نه د فرد ته انتقالي کې بننده باید اغشي خلک باید خبر جدي ونيسي یو قرنټین دوهم ډیر مهم اصل دی مرز پاغه کې هغه پاکی صفایی ده، خاصتا د لاسونو پاکی صفایی ده. ز د خپل محترم اوریدونکو ته عرض کوم، لکه سره کم چې د اسلام مقدس دین په ایمان باندې ولاړ دی، ایمان دی چې د شاوخوا ټول عبادت را سرخی، کلمونز د روژه د زکات عبادت حج د زکات هر څه عبادت چې موږ په دین کې لرو د ټول د ایمان په موجودیت کې اثر لري او ثواب پی مرتب کیږي. که چیر همدغه رقم په دغه مرض په وقایه کې لاس مینځل داسې مهم دی لکه ایمان په اسلام کې ساده ساده شه بواید، یعنی نور ټول شاید مثلا ماسک مهم دی، فاصله مهم ده، نور
ډاکټر صاحب دې لپاره چې خلکو ته په هوای ورکلسی لاس مینځل ته جبري یا ضروری خبره وګڼله، څه ډول باید لاس پرې مینځل سي؟
لاس مینځل باید د هم ښه خبره ده، لاس مینځل باید داسې پرې نه مینځل چې ګورئ موږ تاسو په دغه ځینې مراسمو کې تاسو به هم لیدلي وي، ځینې خلک فقط د لاس دغه ګوتې مینځي، نور لاس نه مینځي، فقط دغه ګوتې مینځي. نه، دلته به مکمل تر مړونده پورې، تر د لاسه، تر د غوغه پورې، د لاس بند چې دی تر دغه ساحې پورې لاس د شلو ثانیو دپاره، کم تر کم شل ثانیې دی. شل ثانیې معنا دا نه دی چې حد اعظمي شل ثانیې دی، حد اقل یعنی کم تر کم باید شل ثانیې صابون او اوبه تر څو چې ښه ټولو سوتوخو ته ورسیږي. لاس مینځلو نه مخکې زه غواړم عرض کړم، ته لاس مینځلو نه مخکې نوکان اخیستل ډېر مهم دي، ځکه نوکان داسې ساحه ده چې هلته وایرس میکروبونه ټول الته د جراثیم ځای نیسی. نو لکه څنګه چې لاس مینځل مهم دی، نو کان اخیستل هم حتی هر
هفته زیاته مننه
ډیر مهم دی. از لاس مینځل نو ورسې یو مهم شی دی، لاس وچول هم هم دومره مهم دی چې لاس باید وچی، ځکه وایرس په مرتوبه سطح باندې ډیر سرایت کی انتقال خطر ډیر دی، وچا چې لاس چې کله وچی یا دومره سرایت.
مننه ډاکټر صاحب محترم، مننه. خټه کې ته اشاره وکړه دغه د جمعه ته یا جمعه ته تک پاړه باندې، مولوی صاحب ته د ډاکټر صاحب خبرې اوریدلې، په دې اړه باندې تاسو نظر څه ده؟
د جمعه نه مخکې د بلې خبرې ډاکټر صاحب غواړم چې از هم لږ تبصره وکړم. د لاس مینځلو باندې موږ اکثره شیان بعضي خلکو ته بیانو ورته وایي چې دا سنت ده او په دې کې ثواب ده، خلک بیا وایي چې زه دا دومره ثواب نه دوم یا څه پروا کوي، خصوصا د لاس مینځلو ته ډوډۍ خوري لاس مینځه، دوی وایي چې ما لاسونه پاتې دي چشمه نه دي وهلي، او یا هم دا وایي چې ما تازه یو داسې کریم غسل وکړ. بوری د لاس مینځل څومره مهم دی وځ د ارسانو ثابت کړ. پیغمبر اسلام فرمایي چې برکت او طعام الوضوء قبله او الوضوء بعده، د ډوډۍ برکت په دې کې چې مخکې ډوډۍ لاس مینځل سي بعد ډوډۍ هم لاس مینځل سي، دا د مننه څخه خالي وځ کله ثواب ده. هر څه چې پیغمبر وایي په دې کې خامخا ډیرې ګټې دي او اضرار دفع کوي. راځو د تاسو سوال په جواب کې چې جمعتونه ته ورتک مرز ټول خلک اوس پوسټ وی دي چله په دې هم مصطفی د مرز ساری ده او خپلېګه هر څوک نشي نو پسترګو لیدل کیږي ان دفاع ته امکانات سم، مګر هغه قوی تدابیر چې یو فاصله ده او بل هم د ماسک استفاده ده، بل د لاس مینځل دي
پاکواله
او تعقیب او بل څه په جمعه ته کې ورته کېدای شي. سالته مرز یا لچا سره راشي یا مخکې راغلي وي التفات سوي وي او بعض خلک په هغه باندې وندول سي، وزارت ارشاد الاوقاف من حیث مرجع مسؤوله یو هم فتوا صادره کړی ده، همي حکم کړی ده، ځکه چې من حیث اول الامر دولت کله چې خبره کوي پر رعیت باندې اطاعت یې هم لازم ده، خصوصا د سموارد کې څنګه کې د ځان ساتنه ده او د ځان ساتنه فرض هم ده، دلته به اتحاد دولت هم تر حد پورې په کړی دي. په خاریاتو کې په مساجد کې دغه تشویش زخت زیات ده او سته نو د دې چې کوم ایمانن هر مسلمان دی د خپل ځان ساتنې ته، د خپل کورنۍ، د خپل ټولنې، بعض وخت یو خلک یو وړکۍ شی ډیر قوي نسی ډیر اهمیت ورکوي، اما الته بیا لوی تاوان کوي. د جمع المنس سنت ده، سنت مؤکد ده، مخالفت لدینه څوک نه کوي مګر منافق مبتل ده خبره کوي، اما کله کله معاذیر من سرځي داغه معاذیر بیا دغه سنتات لمن ځایم خپل خپل کور کې ملزکی لیو جملو معاذیر یو هم دغه مرض ده، دا مرض مهلکه ده او حتی سړی والګی جمعه ته دې نه دي چې مرض زیات نشي، بدلته د ځان ساتنه فرض ده. ټول عزیزان هوادوال دي د جمعه له تګ نه پرهیز وکړي په کور کې خپل منځونو کې، خو اما بیا هم دا ټیکټ ته ټینګه اشاره کوم چې توای دارالعلوم دیوبند او نور علما په دې باندې ټول قائل دي او وایي چې د جمعه دروازه دې نه تړل کیږي، اذانونه دې نه بندیږي، په جمعه کې امام سته، مؤذن سته، اذانونه دې کوي، اذانونه دې کوي، بیا په اذانو کې دې غږ وکړي لکه د پیغمبر رسول په زمانه کې کابل چې باران شدید او تخجمات او چت نه درلود، بیا به غږ وکړي چې صلوا فی رحالکم تاسو خپل منځونه په کورونه کې وکي. همداسې وضعیت اوس دلته راغلی ده چې تشویش شته، مرض خپریږي، مؤذنین دې په مساجد کې راغلي چې او خلکو اذان ووسو، اما تاسو د خپل منځونه په کورونه کې وکي، دا غږ باید وسي. همدارنګه په مساجد کې همدا اوس موږ په کابل ښار کې په حدود 2000 جوماتونه لرو، هر مسجد نه د لسکر له ذریعې د هغه 15 وخته اذان کېږي. دا وسي، رسنۍ خو غږ کوي، رسنۍ خپل ادای مسؤلیت کوي. اوس داسې وخت رارسېدلی چې ټولو خلکو دین ته مخ کړی، او اکثر خلک غواړي چې جومات، طاعت او عبادت دغه باید ترک نه شي. نو اضافه خلک ټول د علماو خبرې ته وایي.
مننه مولوي صاحب،
دا هم مهم چې علما دغه مسؤلیت واخلي او په خلکو باندې غږ وکړي، ځان وساتي، لمونځونه په کورونه کې وکړي، او دغه به هم ثواب وي او هم به ادای مسؤلیت وي.
ډاکټر صاحب، یو بل موضوع، دغه ناروغي راغلی په افغانستان او په نړۍ کې راغلی، خو یو ډول رواني فشارونه زیات کړي دي. څه کول پکار دي تر څو پرې دغه رواني فشارونه راکم سي او د دغه ناروغي نه انسانان ځان وساتي؟
اول خو زه د مولوي صاحب خبرو سره مختصر یو اضافه وکم.
مهرباني.
چې دغه وایرس اکثرا د دینی جوامعونه متاسفانه په دنیا کې خپور شوی دی. کوریای جنوبی کې د کلیسا نه خپور شوی دی، ایران تاسو ولیدل چې د قوم نه، چې د مذهبي خار دی ولته زیارتونه د مسایل دي، دوغه ځای نه خپور شوی دی. ایتالیا کې عین شکل دی، د کلیسا اولین غیب د کلیسا نه شوی دی. حتی په اسرائیل کې داسې ما خبرونه اوریدل چې دوی هغه کسان چې وغوی د دوی داسې توند راو يهوديان دي، وغوی د تیبي سپارښتنه ته دومره توجه نه کوي. حکومت به زور په دې باندې په اصطلاح قرنطین تطبیق کړی دی. نو خدای نه خواسته د سینه شجید موږ دینی جوامع د دې مرض په هغه کې د شرایط او سبب هغه شي الله د سینه کې چې موږ خلک هم کار شي. او په دې خبره ته چې تاسو سوال
دا سو چې یو ډول رواني فشارونه زیات کړي دي.
رواني فشارونه بواره کې خود اول تر ټولو مهمه خبره دا ده چې موږ ټول باید انسانان په دې خبر باندې ځان پوه کړو چې ژوند څه شی دی. اصلا ژوند داسې دی چې کله ژوند کله خوشحالي ده، کله غم دی، کله صحت دی، کله مرض دی، کله شتمني ده، کله فقر دی. کله انسان په ډېر لوړ موقف کې، کله په ډېر ټیټ موقف کې. عملاً موږ تاسو ګورو. نو هغه شاعر وایي چې داسې سل خزانه راغلل، داسې سل سپرلي تیر شوي، دغه عمر د جهان دی، کله څنګه کله څنګه، که همیشه په یو حال وو بیا یې وګړه چې خدای دی او کنه چېرته انسان دی، کله څنګه کله څنګه. نو حوادث په انسان باندې راځي. حتی د روانشناسي علما وایي چې دغه څلور حالت چې په ونه باندې راځي، په زراعت باندې، دا په انسان باندې راځي. ونه یوه ورځ موږ تاسو ګورو چې هېڅ شی نه لري، بله ورځ شګوفه لري، بله ورځ پاڼې کوي، میوه کوي، شاخونه یې ډکېږي، بله ورځ میوه ورته تخصل کېږي، پاڼې زیړېږي، بیا هېڅ شی نه لري. دغه یو سایکل دی. نو ژوند کې په مجموع کې موږ باید داسې حوادثو ته آمادګي ولرو. دا یوه خبره تر ټولو مهم. دویم دا دی چې کوم دلته ویره په کار نه ده، بلکې احتیاط په کار دی. د ویر او د احتیاط ترمنځ دلته یو څه فرق دی. احتیاط په څه معنا؟ که موږ دغه هدایات چې موږ ته الله او د الله رسول او د موږ مهربانه ډاکتران د توصیه کوي، که چېرې موږ دا عملي کړو، په هغو باندې په اصطلاح عمل وکړو، زه کاملا باور لرم چې انشاءالله د غونه موږ تاسو ساتل کېږو. نو فقط همدغه خبره ده. په دې حالت کې ځان په کار باندې مصروفه کړو. عمدتا ډېر مهم هغه دا دی چې بېکاره پاتې نشو، ولا په کور کې هم وو مطالعه یو ښه کار دی. یو سالم مصروفیت د ځان لپاره ولرو، اجتماعي اړیکې د ټلیفون د لارې دوستانو سره ولرو چې د خپل پرونی ثبات کې ډېر ښه تاثیر لري. که څوک وکولی شي چې سپورت او مثلا فزیکی فعالیت وکړي، دا تر هغه نه بهتره خبره ده. څنګه ته رژیم غذایی او دې مسایلو ته توجه وشي، دا ډېره ښه خبره ده. او په عباداتو کې خپل رب ته، خپل خدای ته، الله ته رجوع کړو. واقعا زه دا خبره غواړم وکړم چې دا یو عذاب دی، یو بلا ده. تاسو فکر وکړئ چې که چیرې داسې یو غټ ډایناسور وای چې هغه مثلا یو کیلومتر اوږدوالی درلودلی او هر ورځ زر زر انسانان
خوړلی،
نو موږ به دې ته بلا ویلی وه؟ که نه. دغه وایرس دی مونته په مینیمایز شکل باندې، په وړوکي شکل باندې د ورځې درې زر زر انسانان د بین وړي. پس عذاب دی، بلا ده. مګر الله موږ ته عقل راکړی دی او د ځان ساتلو وسیله موږ ته بیان کړی دی چې هغه عبارت هغو اهتماماتو نه دي چې تر موږ ته ویایي چې قرنطین دی، لاسونه مینځل دي، افتل صحه ده، فاصله مراعات کول دي او نور نور دغه هدایات دي. که چیرې موږ دغو هدایاتو ته توجه وکړو، انشاءالله موږ په دې باندې ایمان لرو چې
ډیر زیات تمنانه د کابل د دنیا علمانو د شورا د رئیس مولوی عطا الله فیضانی او په دینی چارو کې د عام روغتیا وزیر له سلاکار ډاکټر محمد عارف عرفان نه مننه کوم چې په بحث کې مرسته راګډون کو. درنو اوریدونکو تربیه.